السلام علیکم. تاسو ازادي رادیو اوري په کابل کې 2 بجې سوې. په دې برخه کې به ازادي په څپو کې پروګرام وړاندې سي چې پکښې د سعودي عربستان او ناټو غونډې په اړه خبرې کیږي. خو تر هغه مخکې زه ملالی بشیر د افغانستان او سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه پیل شوه. وسلوالو طالبانو د کندوز ولایت د دشتیارچی په ځینو برخو کې حملې پیل کړې دي او د روسیې ولسمشر د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی له لوړ پوړي سلاکار سره وکتل. بشپړه خبرونه. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه پیل شوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله، د کورنیو چارو وزیر ویس برمک او د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه اخیستې ده. د ناټو د 9 غړیو هیوادونو او د هغو هیوادو مشران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري، نن د افغانستان پر ستولې ثبات او د افغان ځواکونو د حمایت په اړه خبرې کوي. تر دې دمه د پوځیانو د زیاتېدو په اړه اوکراین اعلان وکړ چې افغانستان ته به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 18 نور روزونکي ولیږي چې په دوی کې به ډاکټران او انجینران هم شامل وي. تر دې مخکې پرون د غونډې په لومړۍ ورځ د برتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي وو چې 440 نور سرتیري به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته ولاړ سي. د سولې په اړه تمه ده چې نن د غونډې په ترڅ کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره د ناټو مشران او د هغوی شریکان خبرې وکړي. په دې خبرو کې به تر ډیره د سولې پر هغه وړاندیز بحث وسي چې ولسمشر غني د فبروري په 28 طالبانو ته کړی وو. همداراز به طالبانو ته د افغان حکومت د اوربند وړاندیز مسئله خبری وسی. افغان ولسمشر پروژه کې طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ چې بیا طالبانو هم د اختر په درو ورځو کې پلی کړ، خو وروسته یې د حکومت له غوښتنې سره سم د اوربند تمدید نه کړ. وسلوالو طالبانو د کندوز ولایت د دشتي ارچی ولسوالۍ پر ځینو برخو حملې پیل کړې دي. د کندوز ځای چارواکي وایي چې تېره شپه د دولت وسلوالو مخالفانو د دغه ولایت د دشتي ارچی ولسوالۍ په پل مومن او قولق کلیو کې ډلهیزې حملې پیل کړې او تر اوسه په سیمه کې جګړه روانه ده. د کندوز د والي ویاند نعمت الله تیموري نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته نښته روانه ده. ځایي سرچینې وایي چې په دغو حملو کې افغان امنیتي ځواکونو تلفات هم اوښتي دي، خو په دې اړه د دقیق رسمن شمیر نه دی تایید شوی. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په زابل ولایت کې پر یو کور د هوان مرمۍ لګېدلې چې په نتیجه کې 2 کوچنیان وژل سوي او یوه ښځه او 2 کوچنیان نور ټپیان سوي دي. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال وویل چې د هوان مرمۍ تیر ماښام د زابل په شاجو ولسوالۍ کې پر یو کور لګېدلې. ښاغلی سیال زیاته کړه چې په پیښه کې ټپي سوي کسان له درملنې وروسته له روغتونه بیرته ستانه سوي دي. د ویل چې د هوان مرمۍ وسلوالو مخالفانو وشتلې وه. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د جرمني یو وزیر چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې سخت دریځ لري، وروسته له هغه تر فشار لاندې سوی چې یو ورځ سوي افغان پناه غوښتونکي وروسته له هغه ځان وواژه چې افغانستان ته په زور ستون کړای شو. د جرمني د حکومت مخالف ګوندونو د کورنیو چارو له وزیر هورست سیهوفر څخه غوښتي چې له دې پیښو وروسته له خپلې دندې استعفا وکړي. درویشت کلن افغان چې په جرمنی کې د پناه غوښتنه رد سوې وه، د سه شنبې په ورځ په کابل کې ځان وواژه. د په جرمنی کې 8 تیر کړي وو، خو د پناه غوښتنه یې رد سوې وه. دا پیښه وروسته له هغه سوې چې جرمني د جولای میاشتې په 4 نیټه 9 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل. سیهوفر چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې دریځ لري، د دغو کسانو د بیرته ستنولو هرکلی کړی وو او ویلي وو چې 9 افغانان د ده په 9 کلیزه ستانه سول. د آزاد دیموکرات ګوند مشر ګیت جنسن ویلی و چې د سیهوفر خبرې ښکاروي چې دی پر ناسمه دنده ګمارل سوی دی. او د دای لینک ګوند مشر یان کورتی ویلی چې وخت را رسېدلی سیهوفر له خپلې دندې لاس پر سر سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی له لوړ پوړي سلاکار علي اکبر ولایتي سره وکتل. د روسیې رسنیو د راپور له مخې ولایتي له پوتین سره د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې وکتل. دا کتنه په داسې حال کې ده چې ولایتي له روسیې سره د ایران د ستراتیژیکو اړیکو هرکلی کړی. د روسیې انټرفیکس خبري اژانس راپور ورکړی چې په دغه غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د خامنئی د سلاکارانو د بورد رئیس علي اصغر فتحي سربنګولي او روسیه ته د ایران سفیر مهدی سنایی هم ګډون وکړ. ایران غواړي له روسیې سره اقتصادي اړیکې پراخې کړي. د جولای په 11مه نیټه پوتین په کرملین کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره هم لیدلی و. نتنیاهو په روسیه کې د ایران د حضور سخت مخالفت کړی و، او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف تر عمره د خپل هیواد د ملي امنیت شورا رئیس سو. دولتي رسنیو نن په دې اړه ولسمشر فرمان خپور کړ چې له مخې یې نوی قانون رامنځته سو. د قزاقستان ولسی جرګې په دې اړه لایحه په می میاشت کې تصویب کړه، او د دغه هیواد د اساسي قانون محکمې په جون میاشت کې تایید کړه. نظربایف دا لایحه د جولای په 15مه توشیح کړه، او دا یوه ورځ مخکې له هغه چې دی 8 اویا کلن سو. د ده کلیزه د قزاقستان د پلازمینې استالنا له ملي ورځې سره سمه په ډیره شاهانه توګه ولمانځل سوه. نوی قانون د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه عملي سو چې په دې اړه علني اعلان وسو. د دغه قانون له مخې نظربایف ته حق ورکړل سوی چې د خپل ژوند تر پایه د ملي امنیت رئیس پاته سي. په قزاقستان کې ډیری خلک دا د نظربایف هڅه بولي چې د ولسمشر په توګه له دندې لرې کېدو وروسته هم غواړي په قدرت کې پاته سي. د خبرونو پای.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. امروز ما و آقای ساروان در خدمتتان هستیم و موضوع ما را حتما میفهمین دیگر. امی کانفرانس هاست و تأثیران بالای پروسه صلح و دیپلماسی بسیار زیاد بوده این هفته. به هر حال امی موضوع دست نی آقای ساروان.
بله، لکه سنگ چه تاسو اول خوب نظر صاحب زاوریدون کده سلامون وران دیکن.
بله،
لکه سنگ چه نظر صاحب در تو ول دا افغانستان پا اره پر نریوالو کانفرانسونو پا چیره بیا پا سعودی عربستان که دا افغانستان دا سولی او ثبات لپاره د اسلامي هوادونو د دینی عالمانو پر نړیوال کانفرنس او له دې دوه ورځېنی کانفرنس سره په یو وخت په بروکسل کې د ناتو پر سرمشیزي خبرې کوو. د سعودي عربستان کانفرنس چې د دغه هیواد او اسلامي همکاري سازمان په بلنه د نړۍ د 33 هیوادونو د سبان یو سلولس دینی عالمانو په ګډون جوړ شو، د افغانستان د روانې جګړې په اړه د دینی عالمانو تر ټولو ستر او بې ساری کانفرنس و. سره له دې چې د نړۍ د سترو اسلامي هیوادونو لکه مصر، سعودي عربستان، تونس او اندونیزیا لویو دینی عالمانو په دې کانفرنس کې ګډون کړی و، خو د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو دینی عالمانو ګډون د پام وړ نه و. حال دا چې دا دوه هیوادونه د افغانستان په جګړه او سوله کې زیات رول لري. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر اکرم خپلواک د سعودي عربستان کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره خورا مهم بولي.
یو له مهمو او اساسي کانفرنسونو څخه و، هغه په دې معنی چې د افغانستان د جګړې په اړوند باندې د عالم اسلام د علماو خصوصا د سعودي د حکومت او بیا د حرمینو شریفینو داخله دل دی پروسی ته په هر لحاظ باندې د اهمیت وړو، او هغه توقع امید چې د افغانستان خلکو له دې کانفرنس څخه لره لېغه څخه زیات د نړۍ علماو د افغانستان په مشکل او درد باندې او روانو ستونزو باندې د قوي حمایت ترڅنګ سعودي عربستان هر ډول مرسته او کومک په دې اړوند باندې وویلې. او کانفرنس کې مهم نقطو ته چې د افغانستان د سولې په اړوند باندې د افغانستان د حکومت او د علماو د سولې برنامې څخه د ټول عالم اسلام د علماو ملاتړ او په دې اړوند باندې د عالم اسلام علماو فرد ویل چې موږ آماده یو چې هر ډول کومک او مرسته چې تاسو ته ضرورت وي موږ په دې کې کوو. د حرمینو امامانو په دې اړوند باندې قوي غوښتنه وکړه، د اوربند غوښتنه وکړه، روان جنگ د مسلمانانو ترمنځ ناروا او غیر اسلامي کړنو بلله.
د اسلامي نړۍ دینی عالمانو د خپل کانفرنس د پای په اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان دولت یو اسلامي دولت دی، خلک یې مسلمانان دي او وژل ناروا دي. دوی انتحاري او انفجاري حملې حرامې بللې او په عین حال کې د افغانستان په جګړه کې د شاملو خواوو ترمنځ د سولې او پخلاینې غوښتنه کړې ده. په دې اړه د اسلامي علماو د اعلامیې په څلورمه ماده کې لولو، بین الافغاني خبرې اترې تر ټولو غوره لار ده چې د افغان حکومت او طالبانو د تحریک ترمنځ شته کشاله هواره کړي. د مسلمان افغانستان اوسنۍ قضیه باید د تفاهم او مخامخ سولهیزو خبرو اترو له لارې حل شي. خو افغان طالبانو ویلي چې دا ډول کانفرنسونه به د دوی د جګړې مخه ونه نیسي او یوازې به د سعودي عربستان حیثیت ته زیان واړوي. د دې خپرونې په دوهم ساعت کې د ناټو پر سرمشیزي زیات تمرکز کوو.
بله، تشکر آقای سروان. مهمانای محترم ما در این بخش، کسایی که در استودیو ما تشریف دارن، استاد پوهان صاحب ودیر صافی و مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل، و همچنان از طریق تلفن دکتر نوی مستاق مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری هم با ما هستند. با تمام مهمانای ما خوش آمدید میگوییم.
لومړی به له پوهان صاحب ادیر صافی څخه وپوښتو چې دوی د سعودي عربستان غونډه څنګه ګڼي، سره له دې چې دا د طالبانو ویلي دي چې دا ډول کانفرنسونه د دوی په جګړې اغیز نه کوي، لیکن دې ته په پام سره چې د اسلامي نړۍ ستر دیني عالمان په دې کانفرنس کې راغونډ شوي وو، ویل کېږي چې تر اوسه پورې په تیرو 1400 کلونو کې د افغانستان د جګړې په اړه دیني عالمانو دومره ستره غونډه نه وه جوړه کړې، او د طالبانو جګړه هم په دې نامه ده چې ګواکې دوی د دین لپاره جنګیږي او د دوی جنگ خپل جنگ ته دوی دینی سبقه ورکوي. ستاسو په نظر دا کانفرنس او د کانفرنس پریکړې به څه اغیز ولري؟
ډیر مهرباني. اول خو نظر صاحب ته، تاسو ته، دلته تخنیکی همکاران ته کابل کې او هلته په پرا کې او ټول افغانانو ته خپل احترامات سلامونه تقدیموم، او د میز ګډون کوونکي محترم مولوی صاحب حقانی ته
تشکر.
خبره دا ده چې هغه څوک چې جنگیږي او وایي چې زما جنگ جهاد دی او دا د اسلامي بڼه ورته ورکوي چې خلک د اسلام په منتر وغولوي او جګړه مخکې بوزي د پردیو د اهداف دپاره، د دې دپاره دا کانفرنس د سعودي نظر نورو کانفرنسو ته ډېر مهم و. لکه څنګه چې اشاره ورته وشوه، تاسې وویلې او نورو ګډو ګوونکو هلته وویلې چې د ټول عالم اسلام دینی عالمانو غیر د پاکستان نه چې په سیاسي ملوظاتو اشتراک ونه کړ، او ایران نه چې شاید خپل مخالفت د سعودي سره لري یا د امریکې او د نورو سره لري، هغو اشتراک ونه کړ. نور ټول عالم اسلام اشتراک کړی و، او د دوی فیصله چې دا جګړه د افغانستان د مسلمانو خلکو په ضد باندې یا د اسلامي حکومت په ضد باندې دا اسلامي بڼه یا جهاد ورته نشو ویلی، اسلامي بڼه نشي لرلی، دا مهمه خبره ده. نو طالبان رو نم نشی کولای چې وچ کلک جنگ تا دی جهاد کمیس رو واغوندی او دا خلق اومانی چې دا جهاد ده او بگنا خلق بکی ملکی گی. دی نکته نظر نه دا دیره مهمه یا فتوا و که قطنامه و که فیصله دی کانفرانس و هر چه و اکثریت علماء دی جهان اسلام پکی اشتراک کرده و او اهمیت هم دقا و دای دی افغان ملت تا او آغا گواندی اسلامی هوادو تا چه غوی حکومتونه د دې جګړې پلوي کوي، اما ملت ایران دی چې دا به څه رقم اسلامي جګړه وي که نه، د هغو د ذهن روښانه کولو دپاره هم او د هغو مخالفو حکومتونو د افغانستان په ضد چې دا کارونه مخکې بیایي، د هغو د اعمالو د منفي کولو نکوش په خاطر مهمه جلسه وه. اما دا چې که ووایو چې دې فیصلې یا فتوا جګړه جګړه ودروله په افغانستان کې دا بلک مشکله خبرې ولې چې سیاسي هدف بیل دی او دینی تحلیلونه بیل دی مګر امیدوار یو چې هغه څوک چې افغان دی او د افغانستان د خلکو ناروا قتلونو باندې لاس پورې کوي دوی پند واخلي او عبرت واخلي او نور دا جګړه بس کړي.
ډېره زیاته مننه پوهان صاحب. مولوي صاحب عبدالبصیر حقانی د کابل د علماو شورا رئیس، ستاسو په نظر د په سعودي عربستان کې د کانفرنس پریکړه لیک او د دوی د فیصلې او یا له طالبانو څخه غوښتنې تر څه حد پورې د طالبانو د جنگ مشروعیت له سوال سره مخامخ وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ساروان صاحب تاسو ته او نظر صاحب ته او تخنیکی همکارانو ته او درون میلما پوهان صاحب ته او پټول نړۍ کې درنو او عزتمند اوریدونکو ته. لکه څنګه چې په افغانستان کې ولس کاله یو بے معنا جګړه روانه وه، لدی مخ کې هم بے معنا جګړه وه، اوس هم دغه بے معنا جګړه شدې اصلي مخ او هدف معلوم نه وو، بلکې دې ته د اسلام صبغه ورکول کېدله. د افغانستان علما خصوصا د کابل ښار د جماعتو خطیبان او امامان د لاس په سر شول ترغو و دغه جګړې ته چې افغانان پکې وژل کیږي او مسلمانان پکې وژل کیږي، که اخوا دی او که دی خوا دی، د دې هغه شرعي اړخ او صبغه معلومه کی. اولین کانفرنس په کابل کې په کانټینینټل هوټل کې وسو، وروستی بیا په انډونیزیا کې وسو، د انډونیزیا نه وروسته بیا په کابل کې د 3000 کسه علماء او کانفرنس وشو، لږې وروسته د سعودي عربستان کانفرنس شیدا د کابل د علماء او طرحه وا چې دولت ته ورکړې و، او لږې وروسته به په تاشکند کې یو کانفرنس کیږي، او د تاشکند نه وروسته به بل کانفرنس په ترکیه کې کیږي. نو علماء هغه خپل مسؤلیت چې روانه جګړه دینی سبغه لري کینه لري، هغه خپل مسؤلیت چې د روانه جګړې اغه دینی سبغه اړه روښانه ک چې په افغانستان کې روانه جګړه دینی سبغه نه لري، او کڅوک دغه جګړې ته دینی سبغه ورکوي دا دین نه دی، دا له دین نه غلط مفهوم اخیستل دی، دا غنی دین غلط تعبیرول دی خلکو ته. د جدي کانفرنس په اړه کې شو وایم چې د کانفرنس ته مونږ ډیر خوشبينه یو، ځکه چې د سعودي حکومت اولین هغه حکومت و چې طالبان حکومت په رسمیت او پیژاند، په کومور چې کابل طالبان ونی او په سبب باندې حکومت پر رسمیت پیژند، همدغه چې د متحده عربی اماراتو چې هغه هم په دې کې ډیر مهم رول درلوده، دغه رنګ دی ولس کاله پاس یا په ټول د تاریخ کې اولین بارو چې په حرمینو کې د افغانستان نوم واخیستل سو، افغانستان ته دعا وسول، د افغانستان د ولس په مظلومیت باندې الته بحث وشو، د حرمینو له امامانو نه او د او آی سی نه یا د اسلامي کانفرنس له مشانو نه دین هم تشکر کوو. یو شی به چې په خپل خبرو کې اضافه کوم چې پرون د سعودي پادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز چې کوم بیان ورکړی و، هغه دسې ویلی چې افغانستان زما زړه دی، مونږ دې ته ډیر خوشاله یو، په ډیر افتخار سره وایو چې مونږه افغانستان او د افغانستان خلک په سعودي کې دې حد ته ورسول چې نن د سعودي حکومت افغانانو ته په ډیر لوړ سترګبانی ګوري. دغه رنګ په اماراتو کې نو د پاکستان نه ګډون، د پاکستان د علماو نه ګډون په عربستان کې او په د نړۍ په علماو کې دا مونږ هم په نیک پال سره نیسو، ځکه چې یو متل دی وای په پارسی کې وای شر ما بخیزه کې خیر ما باشه. نو پاکستان نن ټول نړۍ ته ځان جوت ک، ځان ورته معلوم ک چې مونږ هغه ترهګر یو چې ټول نړۍ ترهګر دلته مونږ راوبولو او دیغه حمایت کوو. بدبختانه به وایم چې دی په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ مسلمانانو ته د سرطان د دانی مثال لري، او د په ټول عمر کې افغانانو ته وفادار نه دي. د ایران په باره کې که زه وایم، ایران دوه برخې درلودلې، یو سیاسي برخه وه چې له سعودي سره د خپل مشکل درلود، عقیدوي مشکل درلود، په هغې اساس سره دویم حمایت له طالبانو نه. طالبانو برخه کې دوه خبرې دي. پاکستان هغه هیواد دی چې اولین ځلې له پاکستان له خاورې نه په افغانستان باندې 50,550 پروازه بمبار د طالبانو په حکومت باندې وکړ، او دغه لس کسه ملایان چې نه ورغلي. زه په دې باندې لږ غواړم چې وضاحت وکم. مولانا سمیع الحق، مولانا فضل الرحمن، مفتی تقی عثمانی، مفتی زرولی خان، مفتی نظام الدین شامزی، مولانا شیر علی شاه، مولانا حسن جان مدنی، ورسره څو کسه علما نور چې د قندهار ته ورغلل طالبانو ته، د طالبانو د حکومت په وخت کې. او ملا عمر نه دوه تقاضاوي درلودې، یو دا چې د جلال آباد ولایت ننګرهار پاکستان ته وسپاري، دویم دا چې اسامه بن لادن امریکا ته ورکی. کدا دوه غوښتنې دی اومني، نو دا یې ورته ویلې چې بدخشان به هم تاسې نیسئ، پنجشیر به هم تاسې نیسئ، په ټول افغانستان به تاسې حکومت وي، امریکایان به په تاسې باندې حمله هم نه کوي. خوشبختانه ملا محمد عمر چې د هغې وخت د افغانستان بادشاه وو یا امیر وو، هغه په ډیر صراحت سره ورته ویلي وو چې د جلال آباد خوب به هرگز نه ویني، زه یوه لست خاوره هم چاته نه ورکوم، او که چا ونیوله سر پرې باندې ورکوم، او د اسامه بن لادن ورکولو ته هم تیار نه یم. نو د معلومات داسې وو چې په سبا باندې د دې وفد باندې مشرف راشي قندهار ته. زه د قندهار ته راشي، نو د سعودي عربستان رول په دې معاملې کې ډیر واضح او ډیر روشانه، ځکه طالبان اکثریت له عربي نړۍ څخه مالی مرستې ترلاسه کوي. اوس به د دوی دغه مالی سرچینې مکمل وربندې شي، او نړۍ ته دا ثابته سوله چې کوم ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې جګړه کوي دا وحشت خپروي، دا د مسلمانانو وینې تویوي.
تشکر مولوی صاحب، بازم فرصت میایې
د افغانستان د انزور.
بله مولوی صاحب، بازم فرصت میایې. محترم ډاکټر صاحب نبی مستاق، شما به برنامه خوش آمدین. بسیاری موضوعات روشن شد، همچنان مطبوعات این مسئله جدی را بسیار جد به شکل وسیع انعکاس دادن و استقبال گسترده آمد، اجلاس شد و همگی اظهار امیدواری هم کردن. منتها مشکل اساسی در اینجا است که تمام مسائل اگر به دو تقسیم کنیم، 50% از این مسئله کلگی وسلا استقبال کردن، اما طرف مقابل هنوز هیچ حاضرام نیستن، آمادام نیستن، کدام امیدام نیست که باشه. از او خاطر چطور شوه که طرف مقابل مجبور ساخته شوه، یا پاکستان یا هر کس که هست، اینا باید به این مسائل اونا هم علاقه نشان بدن. طرف مقابل که علاقه نشان نداد، جز از زیای وقت و تبلیغات بر رهبرها و به عربستان و به او چپ راست، دیگه کدام فایده دیگه شاید به دست نیاره. در این مورد تفسیر شما رو بیریم مستقصیب.
تشکر بسیار شما و سلام خوشتر و مهمانان استودیو و همه شنونده های تان تقدیم میکنم. واقعا که حال وقت زور کیده که ما حکومت افغانستان باید از فشارهای ممکن است سر طالبا کار بگیره تا طالبا را مجبور بسازه که با گفت چند با اصطلاح علما که روحانی صاحب نمای از اونا را گرفتن و گفت از اونا نکنن، این ملاهای ریشدار و لنگیدار اصلا برای آیسای پاکستان کار میکنن و در مقابل به علمای کسی و سیم هم نامت اسلامی در یک کنفرانس اشتراک داده و همشان به نقص از گفته که جنگ افغانستان حرام و نارواست، خون ریختن مسلمان ها ناجایز است و بسیار گپای درست دیگه که به نصوص و اصول اسلام برابر است. ولی در قسمت فشار سعودی برای پاکستان بر زیاد کمک ها میکنه. اگر تنها سعودی وقتی که طالبان را به رسمیت شناخت بشانه قدر مهم و ارزنده بود، حال هم اگر سعودی فشار در ولای پاکستان بیار تا طالبان را مجبور بسازه و تروریستان را نمانه که افغانستان بیایه، این یک شروع کار است. و بعد از او ایران و روسیه هم باید می فرمول داخل شوند و بالای اونا هم از طریق ممالک دنیا و هم از طریق ممالک اسلامی متواتر فشار بیاید تا از کمک هایی که با طالبان می کنند و ما ثبوت از او را داریم خودداری کنند.
بله سب ډیر زیات مننه په هم صاحب او ډیر صاحبای د چې د پاکستان دینی عالمانو البته یو څو کسو پکې ګډون کړی دی خو لیکن اکثرو پکې ګډون نه دی کړی او دوی ته چې بلنه مرکه شوی و دوی انکار کړی دی. د مولانا سمیع الحق له قوله ویل شوی دی په ځینو پاکستانی رسنیو کې د خبر خپور شوی دی ویل شوی دی چې دوی نشي کولای چې په داسې یو کانفرنس کې ګډون وکړي چې هغه د ده په اصطلاح په افغانستان کې جهاد ته تاوان رسوي. لکه څنګه چې ښاغلی مستاق ورته اشاره وکړه او همدغه راز حقانی صاحب هم اشاره وکړه، څه فکر کوئ چې د پاکستاني دینی عالمانو له لوري چې البته په حکومت کې هم نفوذ لري، کله سناتور وي کله د ملي اسمبلی غړی وي او پوځ حکومت هم په اکثر موارد کې ورسره مشورې کوي، د داسې کسانو انکار او له دغه غونډې سره مخالفت په نړیواله ټولنه کې یا په خپله د سعودي عربستان په نظر به د پاکستان په اړه دریځ څنګه وي؟ هغوی به فکر نه کوي چې په خپلو سیاستونو به د پاکستان په وړاندې بیا کتنه وکړي او یا به دا ورته ثابته شي چې واقعا پاکستان د افغانستان په مسله کې ډېر رول لري؟
مهربانی ستاسو سوال نه خبره داده چې دا دوه تاثیر لري، دا چې مولانا سمیع الحق ویلم دي چې کانفرنس کې شرکت نه کوي چې هغه د افغانستان جهاد ته تاوان ورسوي. دې معنا داده چې دغه علما چې افغانستان کې د کثیفې جګړې ته دې ته جهاد وایي، دوی خپل منفور کیږي په عالم د اسلام کې د حقیقي اسلامي علماو په نزد باندې. نور دوی په خبره نه یوازې هغوی باور نه کوي، بلکې خپل د پاکستان مسلمان ملت چې واوري دا د نړیوال کانفرنس د اجماع او نظر هغه خپل علما ورته سپک کاری. اما ولی چې دوی دا خبره کوي، ولی کوي، دا واضح خبره ده چې د حربې د اسلام نه ناجایزه استفاده د پاکستان د پیدایښت نه تر ننه پورې وجود لري او پاکستان په اساس د پرنسیپ د اسلام منځته راغلی دی په وخت کې چې ایجاد شوی، چې په نقشه د جهان کې نه و او په مغه لاین باندې او په مغه قوت باندې اغزان ساتي او که هغه مذهب پرنسیپ کې نه و باسي او دا بنیادګران دوی خپل سیاسي اهدافو لپاره استعمال نکي، بیا نو نه د کشمیر موضوع کې دوی حق لري او نه د افغانستان موضوع کې دوی حق لري او پاکستان باید نه وي. ولې چې افغانستان اسلامي مملکت ده، دې خاوره ولې پاکستان ته ورکړل شي؟ په دې لحاظ باندې هغه تعداد علما د پاکستان چې دې کانفرنس کې اشراق نه دی کړی او هغوی دا پلمه کوي چې د اشراق داسې کانفرنسو کې جهاد ته صدمه رسوي، دا هم د ایسای په امر او په فرمول باندې خبرې کوي، مګر هغه هوښیار اسلامي نړۍ په جهان کې او متمدنه نړۍ بل هم چې که اروپایي هیوادونه ونیسو که غربي هیوادونه ورته ووایو ونیسو او قدرتمند اقتصادي او نظامي لحاظه هیوادونه، دا پاکستان تر اوسه وروسته پیژندلی دی او نور هم په دې بخش کې پاکستان ته ضرر رسوي چې که دوی دا رقم عمل سرته ورسوي هغوی ته به بیخي سلو کې سل ثابته شي چې دا او تروریست سٹیټ دی او دولتي تروریزم دی صادروي او دا اسلامه سه پلمه ده.
بله خب بسیار زیاد تشکر. حالا یک لحظه فرصت بدیم به شنوندهای محترم ما اونا چی میگن، ما یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از شماره تلفن برشان میگیم.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-21-12-45-01.
هم در است سکایپ لطریق لمر سر تماس بنیسی راژیو دات آزادی زمشت سکایپ پته ده او دفعان بسیم ده تصوه اتل شمیره لری اسمس یا لند پیغام را واستوی وست بورشو افریدون کتا هیله ده چه ده موضوع پاره خبری وکی یا زمشت لدران اومل منو چه پشتنی وکی مهربانی کوی سب
بله صحبت کنین صدایتان
میاد. یکی مسئله جنگ است، یکی مسئله جهاد. این جهاد تا جنگ فرق داره، یعنی یکی و دوم این سنگ باید
موقعیت
تغییر بتوین که صدایتان صحیح نمیای از قسمت
جهاد دوم... و جنگ پر فرق پوشو خو لیکن پر خبر پوشو لیکن نوری خبری موازی نوی
خو خیر باشه همزمون سوال فامیده شد تشکر یک شنوانی دگره میگیریم
بله
بله بفرمایید
مهربانی
سلام علیکم سلام و احترامات میومنه
سلامت هستی مهربانی کوی
پختنم حقانی صاحب نده
بله صاحب
حقانی صاحب ویلی چه ملا عمر ولویست خواه را پاکستان تا نپری خودله نو دیتا چه خیال ده چه امریکا تا بی پکی گی دیادی امریکایانو ملگرو تا او بلا پختنه می داده چه باز جوی که در تاسی خپل قرآن کریم نصوص سر موافقتو که پاکستان به انشاءالی چه منسی کرده تاسی بیرو جوی که در قرآن کریم نصوص سر مخالفی هستی تا خپل معالمی دوم را پویگی
مثلا ورتو هستی و خیر تلفن قطع کو بل اوردون کله رو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
سلام محترم آقای ساروان محترم آقای نظر مهمانان شما و به خصوص استاد گرامی در سلام تقدیم میکنم
تشکر
سلامت
ما خدمت شما جناب آقای نظر هر شب که افغانستان جنگیش از دیروز و هفته و ما نیز بلکه از 40 سال بعدی طرف ملت افغانستان تاوان مادی و معنوی را میکشه زیر نام اسلام و جهاد اما متاسفانه یک کشورهای اسلامی در قدر زمان آیا افغانستان اسلام فکر نمی کردن یا جنگ افغانستان بی خبر بودن حتی این طور معلوم میشه پلان زمین سازی که هم ناتو و هم کشورهای شورای علما در سعودی عرب هر دوی از اینا حمایتگر از تروریست هستند هر دوی از اینا تمویلگر هستند و همچنان سعودی عرب در ایجاد تروریست ها وظیفه‌اش است و دستاورد که تروریست تربیت میکنه از خود سعودی عرب است بنان اینا کل یک دسیسه است به خاطر آوردن نسبتا صلح و زمین سازی برای داعش در افغانستان است اینا میخواهند طالب ها را به یک وسیله که گویا صلح میشه ما زیر نام صلح اینا را آماده میسازند قسمت از اینا به دولت بیاید و قسمت دیگهشان به پارلمان و بعد زمینه سازی شود برای داعش در این مورد جناب آقای حقانی اگر روشنی بردن که آیا ما دیروز مسلمان شدیم یا ایست که ما مسلمان بودیم اگر مسلمان بودیم کشورهای اسلامی در 40 سال کجا هستند
بله سلامت و سه شاید هم یو لط بیدام وی چه بخواد افغانستان حکومت ډیره مراجعه نه وکړي و سه شاید حل زری کړی خو خیر دې ملبنو نظر بلش روسته و ورو وسه بل اوریدون کوي مهرباني
خورور جان تاسو ملمنو ته او د زری له ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم
سلامت و سه مهرباني
پروژان غالی ما د خوست ولایت نه پروژان ما د ټول ملمنونه دا پښتنه ده چې مثال د سعودي په کانفرنس کې نه د ایران او نه د پاکستان علما او ګډون کړي دي نو دا اوس کار معلومه ده چې دا دوانه چې دي افغانستان سره جوړ نه دي نو په دې باره کې زموږ حکومت لڅ کول پکار دي زموږ حکومت باید څه وکړي دا سوال مې دونه
صحیح بل اوردون خلک لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بله
بله سلام علیکم ما دولت بگرسم رسولی چرخ
بله بفرمایید
اینمی طالبا که به خانه خدا باور ندارن به پادشاه باور ندارن او که مردم مکه من نماز میخونن و قبول ندارن دیگه یا آیا مسلمان هستن اینا در این روزه در این ماه مبارک رمضان تا میدی که قتل روان کده نه پول هم منن نه پول چک هم منن نه در هم منن نه مجید هم منن نه پای وطن نه پای برق هم منن این جهاد شو یا کی هستن چوچه یهود است، چوچه نصارا است، بلای همه امریکا سرزی بخوره.
خمیدی
باور کو، نه باغ هم منن، نه شاخ هم منن، هیچ چیز رو نمونن. این حالی که چقدر مردم ها که در بیت‌الله شریف میره، یه حج میره، در خانه خدا میره، در پشت مسجد امام حاضر میشن که نماز میخونن. آیا نماز جا میشه یا نمیشه؟ این در پنجا کشور سی کشور اسلامی همه طالب مسلمان است که فتوا میده که فامیل
اجاز
جا نمیشه نماز از یاد پسر زینه نه
سیش سیش رو منه نه بله آوردون که لرودزان معرفی که آسادی رادیو
سروان سر
بله سر مهربانی
و سروان سر
مهربانی که
بسر فارسی که شعر وی جلد دیگر شاد باشد زندگی آخر سر آید بندگی در کار نیست بندگی گر شاد باشد زندگی در کار نیست
بله
سی بس خبر دی پشیر که ختم شو خیر ل ټول اوریدون کوم نن دوی بیا به هم روسته نوبت ورکو نظر صاحب اکثر پښتنې له
مولوی
صاحب څخه اوس وی اوله پښتنم دا و چې جنگ او جهاد تفاوت څه دی مهرباني وکي مولوی صاحب
ما یادش کړی دی اوله مسأله چې نابینا وکړه برادر نابینا ما کرد کې فرق بین جنگ و جهاد هست بله جهاد حکم الهی است در قرآن آیه های صریح و احادیث صریح و فضایل بزرگ درباره جهاد آماده است اصول فقه بر جهاد یک اصول عمیق را و بسیار دراز را تعیین کرده و در فقه و در اصول فقه موجود است برای جهاد در اصول فقه گفته شده که این یک عمل قبیح لذاته هست در وجود خود یک عمل قبیح هست به خاطر که جنگ میاره بدبختی را میاره قتل و قتال میاره کشتن میاره و از بین بردن کشور میاره منافع ملی همه چیز از بین میبره ولیکن گفته که حسن لغیره هست برای یک چیز دیگر بسیار بهتر و حسن است که او اعلای کلمت الله هست که سر جهاد اعلای کلمت الله می آید ما شما ببینیم در طول 40 سال که در افغانستان تحت نام جهاد مردم جنگ جاری کرده ادامه کرده در سراسر کشور در یک کنج در یک ولسوالی در یک قریه برای ما ثابت کنه که قصاص صورت گرفته باشه زانی را سنگسار کرده باشد یا هم بدوره زده باشد قاتل قصاص کرده باشد سارق دستش بریده باشد ببینین این چیزهایی که اعلای کلمت الله سر از او پیاده نشد بلکه سالهای قبلی ربانین در طول 17 سال که طالبا به نام جهاد جنگ میکند در کدام ولایت ببینین در جهاد اصول است که اسیر قتل کردنش حرام است اینها قتل میکنند اینها مردم بیگناه را به شهادت میرساند تحقیق نمیشود بدون تحقیق بدون محکمه نفر به یک نام و دیگر نام از بین میبرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم در غزوه خندق که جهاد میکردن گشنه شدن با شکمش سنگ ها را بسته کرده بود صحابه سنگ ها را بسته کرده بود اینها می رود در خانه مردم به زور نان می خوره به حتی ما معلومات دارم در ولایت لوگر در ولایت بغلان برشان میگه اگر شما چیزی دارین ندارین به ما امشب مرخ پخته کنین به ما امشب ویره پخته کنین به زور حتی در ولایت بغلان که من معلومات دارم سیاسرا را در یک خانه بندی کرده اینها ددان دروازه استاد است که ما جهاد میکنیم و به این الفاظ گفته که ما کشته میشیم شما از ما کده پیش کشته شوین در این باره در میدان احد پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی که جهاد میکنه همه صحابه را جمع میکنه در بین منافقین برش میه که در داخل کوچه های مدینه جنگ میکنیم افراد ما کم است پیغمبر صلی الله علیه وسلم برش میگه هرگز نمیکنیم میریم در میدان احد اینجا سیاسرا هست اینجا محاسن سفیدان است اینجا مریضا هست اینجا اطفال است آنها در میدان احد جنگ میکنه اینها در بین خانه مردم سنگر میگیره ای جهاد نیست فلهذا ای جنگ است جنگ در افغانستان جاری است منافعش به کشورهای همسایه ما میرسه آنها میگیره برادر دویم ما که سوال کرد دویم روز سوال وکه چه ملا عمر و اماس خلیه و چې په داسې نره جواب ورته ورکه او بالاخره د پاکستان ناوړي پوج مردار فوج انګلیس بچیانو په شهادت ورساوه ملا ربانی د وزیرانو د شورا سرفراز په کابل کې هغه د پچکاری په توسط په شهادت ورساوه. نور همدغه سي په شهادت ورسول د پاکستان فوج دیغوی د منافو تشه څوک وفادار نه وي هغه لبین وړي. ملا عمر چې دی وی ولست خاورې ورکول ته حاضر نو مونږ امریکایانو ته دی ورکول حاضر نه یو. مونږ چغي وی د افغانستان دولت چغي وی سور د مخ کې مونږ پار کې رئیس جمهور سره د صلح باره کې د جدیل کانفرنس د مخ کې کانفرنس درلوده هغه دعوا کوله چې ای طالبانو راشي چې د خارجانو په وټلو باندې په میکانیزم باندې کار وکړو په هر سطح چې تاسو خبرې کول غواړي مونږ د سره کوو. دا یو ورته کې تاسو ناراضي تاسو خپل ادرس راو کې مونږ درځو تاسو ته لیکن د حیات آباد په او د بوټ په کالونی کې موسیږي او د افغانستان د ملت په ضد باندې جنگ مکوي. جهاد د کافرانو په مقابل کې دی، جهاد د مسلمانانو په مقابل کې نه دی. د د د د شفخانو په مخ کې امبولانسونه والو زول او ادعا هم وکړه ټول دنیا والو ته معلومه ده، ستاسې رسنۍ ته معلومه ده چې طالبانو په غاړه واخیسته کې وانه خسته د شفخانه په مخ کې چې امبولانس والو جدا کار مونږ کړی 1500 کس عام مسلمانان پکې په شهادت ورسېدل کونه رسېدل. په ټول افغانستان کې په تیر کال کې 4,000 افغانان وژل شوي، 2 امریکایان وژل شوي دي. کڅوک د امریکایانو په خلاف جنگ کوي نو د امریکایانو مسیر معلوم دی، د امریکایانو لار معلومه ده. امریکایانو ته لاره پاکستان ورکړی، راوستي پاکستان دی، په دوی حاکم کړی دی. نن د پاکستان سره دوستی کوي. ایران چې 1,00,000 فوج د طالبانو په مقابل کې سرحد ترا وستو دی، 1,500 عسكر ورسل. نن ایران دوست دی. روسیه چې 1,000,000 افغانان په شهادت رسولي دي، زمونږ د خاورې دربدره کړي، زمونږ ملت تبا کړي. نن د بدبختی د روسانو لخوا ده، هغه سره د دوستی کوي لیکن په افغانستان کې د جهاد په نوم باندې افغانان وژني. دریمه پښتنه یو بل ورو کړ چې آیا دی مسلمانان دي که خیر مونږ ورته کافران نشو ویلای. کافر هغه چاته ویل کیږي چې هغه لمور ابدی کافر پیدا شو، هیڅ اسلام نه راوړی. څوک چې کلمه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای مونږ هغه ته کافر نه سو ویل. لکه طالبان چې وای دوی کافران دي، اوس د افغان حکومت او د امنیتي ځواکونو لپاره وای چې دوی مرتد دي. زه غواړم چې د مرتد تعریف وکم. د خلاصې یو وړوکی کتاب د فقه دی، هغه د مرتد تعریف د څه کړي. هر هغه څوک چې له اسلام نه وګرځیدل او په درې ورځو کې اسلام ته رجوع ونکړ هغه ته مرتد ویلې کیږي او هغه باید قتل شي. اوس دغه ځواکونه او افغان حکومت کې څوک کار کوي، کلمه وای، منځ کوي، روژه نیسي، زکات ورکوي، حج تزي، قران وای، خپل بچي دین ته کینولي، نو دې ته څنګه مرتد وای؟ او دوی دا تعریف ورکړي دا مرتدین دي. نو مونږ ورته نه مرتد وای او نه ورته کافر وای. البته دا ورته وای چې دوی د خپل خاورې په ضد باندې جنگيږي او دوی غولیدلې دي، باید له خپل غولیدونه واوړي. څلرمه پښتنه د خوست نه یو ملګری کړي و چې دواړه حکومتونه دي، مونږ له په افغانستان له حکومت نه جدي تقا ازا کو چې ایران سره خپل ډیپلوماټیک روابط ودري او له پاکستان سره چې کوم تجارتي روابط راکړه ورکړ کړي دا هم ودروي. ځکه د پاکستان حکومت دوه وعده کړي وي، دا دوه هیات چې د افغانستان لړل د امنیت د شورا د مشاور په مشري کې دوی سره دوه وعده کړي وي چې د پاکستان علما به رسنې ته ناراضي او د افغانستان په ضد به فتواوي نه ورکي. د خپل قول مات ک د پاکستان حکومت منافق حکومت دی، د پاکستان ایسای منافق دی، دې قاتلان دي په ټوله نړۍ کې چې مسلمانان وژل کیږي دغه پروګرام په پاکستان کې جوړیږي. پنځم ورور چې د لوګر ولایت نه پښتنه کړې و هغه هم دغه رنگ ویلو. لکه دریم ورور چې پښتنه کړې و مونږ ورته کافر نه سو ویلې. البته ظلم کوي، وحشت کوي، بربریت کوي، د دې باید
تقریبا کله کې جواب دادین. تشکر مولوی صاحب. خوب محترم ډاکټر نبی مستاق، یکی از سوالای عمده و مهم ای بود فکر میکنم که عربستان تا حال چرا این کارا را نمیکرد؟ حال یک دفعه هیچ طور سیاستش تغییر کرد؟ یعنی دیگه در هدف کدام هدف دیگه داره؟ مثلا طالبا را میخواه ای وادش که دیگه کسا را بیاره یا چطور سی؟
عربستان بسیار وقت با افغانستان نداره. ما باید کمک های عربستان در جهاد افغانستان که در مقابل شوروی می جنگیدیم فراموش نکنیم. عربستان چندین بار بر امریکا وعده داد که در مقابل وی ول مچ یو دالر فا دالر یعنی ما دلار به دلاری که شما در افغانستان مصرف میکنید ما حاضر هستیم که مصرف کنیم. و در دو سال اخیر جهاد مصرف یگانه تنها مصرف سعودی در افغانستان تا 1 میلیارد دلار سالانه رسیده بود. عربستان که حالی که این کنفرانس به اوج تشکیل شده و علمای جد دنیا در اوج آمده، علمای اسلام از اندونزیا تا مراکو اشتراک داره، یک کار بسیار خوب است. شاید از طرف علمای ما خواهش شده باشه بر از اینکه شیخ الحدیث ما قیام الدین کشاف هم گفته که همیشه سعودی با ما در پهلوی ما استاده و خود پادشاه سعودی سلمان بن عبدالعزیز هم در سخنان خود گفت که من رنج میبرم که در افغانستان جنگ است و ما کوشش میکنیم که به هر ترتیب باشه این جنگ به پایان برسه و به همین ترتیب چیز OIC رئیس اونا گفته که ما برای کوشش‌های خود دوام میتیم تا از علما و دیگر روشنفکرای جهان اسلام خواهش کنیم که در هر سویه به هر جایی که هستن بر اصول افغانستان کار کنند. خب اگر آل این کنفرانس امی موضوع جدی بگیره و سرش کار کنه، ما هم از سعودی و هم از 33 مملکتی که علمای خود در این جریان کردن از قلب تشکر میکنیم.
بله صاحب سلامت و سیمنن پوهان صاحب ساپای امدغه پشتنه لطاس سخم لرو تاس څه فکر کوي چې سید لکه څنګه چې شاغل مستاق ورته اشاره وکړه چې سعودي عربستان له پخوا له افغانستان سره همکاري درلوده، لیکن په دې یو خاص مقطع کې عربستان له افغانستان سره همکاري نه کوله او افغانستان ته تقریبا شاړه ولې او ځینې خلک وایي چې عربستان د پاکستان سره د نږدې اړیکو د لرلو له کبله همدا کار کو او اوس ځینې خلک علاوه په دې چې دی از مشاوریدونکو کوم نور دلایل درلودل چې اوس عربستان ولې غواړي چې په دې مسله کې ځان شکیل کړي. دا هم ویل کېږي چې عربستان له ایران سره اوس تر پخوا سیالي زیاته ده او غواړي چې په سیمه کې نفوذ وکړي او ځان مطرح کړي او افغانستان ایران او نورو هیوادونو ته پریشي او پخوا سو په نظر لته امداده او کنه فکر کوي چې اوس د افغانستان حکومت هم سعودي عربستان ته مراجعه کړې ده. په خو د افغانستان حکومت هم سعودي ته ډیره توجه نه لرله. ستاسو جواب څه دی؟
من نه ساسي پښتنه خبره دا د فکر کوم چې د دواړو ملحوظات د سعودي عربستان سره شته دي، یعنی د سیاسي لحاظ نه د پاکستان سره ډېر نږدې او سعودي او مگر چې پاکستان مخچه جهان ته معلوم شو چې سره کوم یو دولت دی او څه کول غواړي نو سعودي ځان ته دا نور شاید شرم وګڼي او شرم مرتدی چې هغه هیواد چې د اسلام په نوم باندې چالبازی او فریب او قتل او قتال او وحشت نه او د خدای او رسول د هدایتونه خلاف رفتار کوي او دای به پلوی کوي نو دور دته هم عقیده د مسلمانانو به خرابيږي. نو په دې لحاظ باندې په دې اوس تاثیر کړی دی د بل نقطه نظر نه چې پاکستان ویني چې دننه هم ولس ورپسې راپاڅېدلی او خپل حکومت د پاکستان د اعمال نه کوهش کوي نو هغه نه بیا سعودي نشي کولی چې ودولو کې هغه هم په نظر کې نیسی. او بل خبره دا ده چې سعودي د امریکا سره ډېر نږدې دی، ډېرې مرستې ته نه اخلي، لکه هغه بهار عربي چې نورو هیوادو کې شروع شوی او په سعودي کې لا تر اوسه عملي شوی نه دی او دې ته هم را روان و. 130 درجې دوی شهزاده د سعودي فیلی پاچاهیې وګرځېده او ټول هغه ازادیګانې چې ښځو ته نه ورکولې او څو کاله مخکې منع کړې وې بېرته یې ورکړې، ځان عیارۍ دې ته چې خلک یې ورپسې راپان نه چېږي. نو په دې لحاظ سعودي تغییر کړی او راغلو د OIC ارګنایزیشن د اسلامي هیوادو په مورد کې کنفرانس په مورد کې دا کنفرانس خو د هغه 50 لسیزې چیزی که ده ایسوی کلو چی ایجاد شوه تا نه نپوره دست کم فوقلاده کار دوی نده کرده، دست مهم کار نده کرده، تروس پوره پا ده شپیتو کلو نزیاد شد چه ده پلسطین موضوع نده حل کرده، ده عربان و خپل و منزو که ده سوریه جنگ بل، ده نور خبره ده طول عربی و اسلامی نره بل چه ده غری دیده ده کنفرانسی وادو، دست قاطع خبره نده کرده او جدی عمل دلاسه نده شوه، او که ما پریکرون دری ده خپل ده جهان اسلام په نفع تروسه نده کرده. نو منگا تینا مشکور و ممنون یو چو راقل که ناسه دل او اقلا ده ناستم تروسه بوریده افغانستان برا که نوا کرده اسلامی وادو کنفرانس او سه چه او کرده ده نکوش که ده منگ تا خده و مفکوره ده عمومی تا خده ده جگره او جگره ده کسیف و جگره ده جهاد نده پا افغانستان که ایده نمونگ تیمان نکو نور ده خبر دیر تاثیر منشی لرله.
بله امینجا پوان سیب کل گپا خو صحیح منتها در 40 سال گذشته کل سیاست مداره افغانستان منطقه کلگی مسائل از نزدیک تعقیب هم کردن و موضوع را میفهمن. در افغانستان باید یک استراتژی نو باید ایجاد نشه، تغییر نکنه که باید کار بتانه بکنه که طرف مقابل به میز مذاکره بکشانه و در عقب کسایی که اونا را حمایه میکنه پاکستان یا ایران یا عربستان یا هر کس کس اونا را مجبور بکنه. به این شکل خو نمیشه 40 سال سه قسمی ادامه پیدا شد و کل کوشش ها به هدر بره. چی پیشنهاد میکنین؟
حرفی است که افغانستان استراتژی نداشته، سابق هم نداشته، امیال هم کدام استراتژی معین برای مردم معلوم نکردن، پالیسی ملی سیاست داخلی هم معلوم نیست، سیاست خارجی هم معلوم نیست. برای افغانستان یک کار با کار است که اصلا ملت خود خانه بسازه، با ملت خود خدمت بکنه، اینا را که با مردم خود خدمت بکنه، حکومت و دولت افغانستان اینا خود با خود با بیگانه و یا با طالب باشه یا غیر طالب باشه در خانه خود در خورا و قصبات جای نمیته و اطلاع میته با کمک میکنه که تا جلو از اینا گرفته شوه. اما چون فاصله بین ملت و حکومت در اینجا وجود داره، اونا بزور اونمو دشمن ها تسلیم هستن، نانم برشان میتن، اطاعت هم میکنن و چیز زور هم در مقابلشان ندارن، برای اینکه حکومت هم چندان رسیدگی با ملت نکرده. ما در سیاست داخلی خود ما یک وحدت ملی را تابال تامین نکردیم. حکومت وحدت ملی میگیم، وحدت ملی وجود نداره. یکیش در یک راه میره، دیگهش در دیگر راه میره. حکومت باید اول خود جور کنه، باز بیرون باز میتونه مقابله بکنه. اگر حکومت ما یک پالیسی خود درست جور بکنه، اگر این نو بگویم یا کنه بگویم، خلاف کنه که جور نکده نو باید جور کنه. اما قناعت بتای یکی دیگر اجماع ملی را ایجاد بکنه که تا بتانه در سطح منطقه و جهان دیگر کشورها را هم قانع کرده بتانه. وقتی که با ایران گپ میزنه، ایران همی گپ تانه را به حکومت افغانستان میده. وقتی که با پاکستان گپ میزنه، پاکستان و برف بام خود سر ما میندازه، میگه که از افغانستان تروریست من به طرف پاکستان، از این خاطر ما راکت بکنه روان میکنیم. این گپا را افغانستان باید لیاقت خدا ده حکومتداری ده خدمت با مردم صداقت خود نشان بده و ممکن آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا یک پالیسی نوی حال در پهلوی سیاست جنوب آسیایش و افغانستانش بر افغانستان علایده اعلان کنه، به زودی ممکنه. من فکر میکنم افغانستان پس مانده نظامی مراحل بارد خدا
ایار بسازم
وقتی میشه یک حرف و یک زبان و یک پالیسی باشه.
بله مولوی صاحب، اگر بسیار به زبان ساده تره بکنیم، یعنی این مسئله خب موقف مولوی صاحب اینا کل چیزا درست، منتها بسیار به زبان ساده و بسیط به این موضوع فکر بکنیم، این مثل باز خراس جنگی وری یک چیز است در افغانستان. ما کت خراسان پشت از خراس بده و پشت از خراس بده و صاحب خراس هیچ چیز نمیگیم صاحب. مسئله اینجا بسیار ساده، همین صاحبای خراس اگر ما گیر کنیم و در جانش بریم و بگویم که برادر این کارا رو نکن، چی پشت خراس میدویم صاحب؟ اینا میره چطور اصلاح کنیم امید صاحبای خراس چطور گیر کنیم صاحب؟
مولای افغانستان دو موضوع هست، یک موضوع داخلیش است، یک موضوع خارجی است. در داخل ما یک تعداد مردمی داریم که توفنگ سالار و جنگ سالار هستند. آنها از بعضی یک تعداد علما به نام علما، یعنی عالم نیستند، که لنگی سفید زدن، از آنها استفاده کردن در طول 17 سال علما، یعنی اکثریتشان رو بگیم که آنها خاموش نشسته بودن، امی علمای جوان بودن که فعلا در اکثر جاها صدای خود بلند میکنن و این موضوع تا یه حد آمد، دیگر هم حل میشه. موضوع سعودی عربستان فوهان صاحب برش اشاره کرد، ما میخواییم کوتاه یک اشاره داشته باشم. بعد از جهاد علیه روس ها که تنظیما حاکم شدن، 7 مرتبه آنها تنظیما را برد در داخل خانه کعبه، به خاطر اتحاد افغانستان آنها را تایی که قسم دادن، آنها که جور نشدن نشستن، جنگ ها را آغاز کردن. سعودی خفه شد، تا به امروز روز خفه بود. بعد در این حکومت یک تعداد افرادی بود که آنها به یک نام و دیگر نام کمک های آنها را بند کردن، که آنها هلال احمرشان در اینجا کمک میکردن، اینها نام ماندن که اینها القاعده را تربیه میکنن، هایی میکنن، او میکنن، آنها خفه بودن. فعلا که حکومت افغانستان با آنها مراجعه کردن، آنها هم به افغانستان دل دادن و میخوان کشورهای عربی در افغانستان کمکی که میکنه کمک بی معنا، یعنی بی مقصد میکنه، مقصد ندارن، چون نی زمین ما را غصب میتونه نی دیگه ما را. تا جایی که ما با کلانایشان روابط دارم و نشستم معلومات دارم، آنها کمکشان بی مقصد است. اما دیگه کشورهایی که در اینجا، اگر ایران است، پاکستان است یا غربی هستن، آنها همه ایشان هدف دارن،
بدون هدف در اینجا کمک نمیکنن. کلشان هم بی مقصد گفتن، هم یک قسم از یک بحث علایده از سر صحبت سوال در قسمت اول 5 دقیقه مانده ببینیم که محترم دکتر صاحب نبی مستاق چی میگن، گرچه مولوی صاحب خراز جنگی مرا جواب ندادن. مستاق صاحب محترم، اگر اتر یک جدی موضوع صحبت شد، مثلا اتر مثلا رئیس جمهور فعلی ما یا سابق امینام آرزو داشتن که یک چیزی شوه، منتها آرزو یک گپ دیگه است، اما در عمل تمام شرایط عینی و ذهنی یا آماده نباشه، فاکتورا یا کسایی که کشان از دور پیشان عذاب دیگر اینا کلشان همکاری نکنه، این کار نمیشه. بر از اینکه کل ما اگر دست یکی نکنیم، یعنی کل مردم رهبرای اینا، این پلانا به جای نمیرسه. اگر نه اونمی خراساس و اینمی ما جار جنجالاس ادامه پیدا میکنه. سب چی میگن؟
متاسفانه این دو خراسه را که یکی در شرق پاکستان و یکی در غرب ایران است، با اینا ما نمیتونیم که مقطعی و به طور عاجل اقدام عمل به پیش رو بریم. میبینیم در هر یکی از این دو مملکت بیش از 1 میلیون مهاجرین ما در اوج است. هر وقتی که ما با اینا در صحبت میشیم، اینا از موکل که زخمی ما محکم میگیرن و مهاجرین ما رو در اوج اذیت میکنن. اول ما باید یک پلانی داشته باشیم که مهاجرین خود از این دو مملکت پس بیاریم به مملکت خود. دوم، ما باید بتوانیم که از تمام منابعی که ما خود ما داریم، که او اصلاح سرک ها و احداث خط ریل از شرق به غرب و از شمال به جنوب، این را باید احداث کنیم تا این ممالک مجبور شوند که از رای افغانستان تجارت خود پیش ببره، و باز در اون وقت ما هم از اینا فیش میگیریم و هم شرایط خود بالایشان مانده میتانیم. وقتی که این ترانسپورت ما درست شد، ما میتانیم که با ممالک دور و نزدیک راجع به معدنهای خود قراردادهای را امضا بکنیم، تا از زمین راه های ما و زمین بنادره که ما امروز داریم و احتیاج به کراچی نداریم، از او استفاده شود. دیگه این کارها وقت در برمیگیره، اما این رئیس جمهور با وجود از اینکه یک حکومت را سر ما امریکایی ها متحمل ساخته که در تاریخ ما این سابقه نداره، و با وجود از این هم ای افغانستان یک مرکز خطه جغرافیایی از این منطقه گشتانده و همه ممالک به این قانع شده. دیگه این وقت بکار داره، در 3-4 سال این مشکلات ها حل نمیشه، اما برای فعلا ما باید با این دو مملکت از از چال و فریب که اینا با ما بازی میکنن ما بالمقابل امرایشان بازی بکنیم تا اقتصاد خود را تقویه بکنیم و واردات خود از این دو مملکت کمتر بسازیم و بتوانیم که یک مملکت تولیدی نباشیم تا با آخر و یک مملکت وارداتی نباشیم و خود به یک مملکت تولیدی تبدیل بکنیم. هم از این وقت میخواهیم متاسفانه.
بله سب ډیر زیات مننه د دې لپاره چې مولوی صاحب به شاید په دوم ساعت کې لمر سره نیولې دوی څخه یو پښتنه لرم هغه ده چې سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ ستر عالمان راټول شوي ول او طالبان لدې سره سره نه مني چې دوی خوشته نه ومني حال ده چې طالبان په خپل طالبان دي لا ملایان هم نه دي ستاسو په نظر دوی د دې لپاره څه توجیه لرلی شي؟
زه فکر کوم ساروان صاحب چې دی په شرعي نصوصو کې هیڅ توجه د دولت مخالفینو ته نه ده پاتې او نه دولت د کوم څه د پردې تر شا پریښي دي چې هغه باندې سړی بحث وکړي. نو د دولت مخالفین هم په دې باندې پوهیږي چې باید صلح ته آماده شي او صلح باید وکړي او دا درې ورځې د اختر کې چې کومه سوله وه دا هم ډیر لوی تاثیر کړی. تاسو وګورئ نن په ډیرو ولایتو کې جنگ نشته دی، کوم شدت د جنگ چې په روژه کې یا له روژې مخکې وو هغه اوس نشته دی او دوی هم په دې باندې پوهیږي چې سعودي عربستان او عربي نړۍ له دوی نه لاس واخیسته نو دوی بیا کار نشي کولی او پاکستان هم مخ په انزوا باندې کیږي او د هغې علما هم پاتې راځي په دې کې.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري. زموږ د دې سات میلمانه و پوهان ودیر ساپی د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد.